ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو 12 ساعته پر لپسې خپرونې له همدې شېبې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې ایم پای ته ورسېدې. نن د پنځشنبې ورځ ده. د 1409 او بخې د 1409 هجري لمریز کال د غبرګولې جوزا د میاشتې 12مه ده چې د 2013 میلادي کال د جون له 8 سره برابره ده. نوریاس نوري مو د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هیواد کې د روانو امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د خپلې جنګي ستراتژۍ پر بدلون کار کوي. د ناتو چارواکي بیا په بروکسل کې د افغانستان په اړه په سبنۍ غونډه کې د افغانستان پر وضعیت او دغه راز د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د ملاتړ د دوام پر لارو چارو خبرې کوي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ننګرهار چارواکي وایي چې په ننګرهار کې د هوان د یوې مرمۍ په چاودنه کې د یوې کورنۍ دوه غړي وژل شوي او څلور ماشومان ټپیان دي. په افغانستان کې د امریکا د پر مرستو د څار اداره سیګار وایي د افغانستان حکومت اداري فساد ضد ستراتیژي عملي کول او نور اصلاحات پیل کړي، خو د ولتیا په اړه تر اوسه شکونه موجود دي. د ایران د 2015 کال اټومي تړون اروپایي لاسلیک کوونکو د امریکا له لوړ پولو چارواکو غوښتنه کړې چې واشنگټن د اروپایي شرکتونو ته له ایران سره د تجارت اجازه ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډې ته خوشبین دی چې د ملي اردو له ځواکونو سره به د ملاتړ د دوام ژمنې وشي. د ناتو دفاع وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په خپل مرکزي دفتر کې دوه ورځنۍ غونډې پیلوي چې افغانستان باید سبا د غونډې د اجنډا په سر کې وي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به پر دوو موضوعاتو د افغانستان د ملي اردو د ملاتړ او په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وشي.
هدف یې دا ده چې په افغانستان کې باید صلح رامنځته شي او د تروریزم په مقابل کې دا هیوادونه چې ناتو پورې ارتباط لري د افغان ملي اردو سره په ډېر ښه توګه لکه مخکې ادامه به ورکړي، چې تر 2024 پورې زموږ ملي اردو په خپل پښو کې ودرېږي او خپلې معیاري وظایف په ښه توګه سرته ورسیږي.
په بروکسل کې د سبا د ورځې په غونډه کې به د ناتو د 9 غړو پر دفاع وزیرانو سربیره د ناتو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د نورو شریکانو د دفاع وزیران هم ګډون وکړي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم په دې غونډه کې برخه اخلي. په ننګرهار کې د هوان د یوې مرمۍ په چاودنه کې د یوې کورنۍ دوه غړي وژل شوي او څلور ماشومان ټپیان دي. د والي ویان عطاالله خوږیاڼي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
پر هر ولسوالۍ ډاګو سیمه کې چهارشنبې په ورځ شاوخوا درې نیم بجې ماسپښین د هوا یوه ناچاو د مېرمۍ په یو کور کې پرته وه. د کور مېرمنې کله چې مېرمۍ ته لاس کړی دی چاودنه کړې، خپله دا مېرمنه او د هغې خاوند دواړه پکې شهیدان شوي دي او څلور اولادونه ټپیان شوي دي.
د ښاغلي خوږیاڼي په وینا د ټپي شوو ماشومانو عمرونه د 10 او 14 کلونو ترمنځ دي. د وایي د هوان دغه مرمۍ د وسلوالو مخالفانو د خپل منځي جګړې په مهال په دغه کور په پرېوتې وه چې د کورنۍ غړي ورباندې خبر نه وو. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار اداره سیګار وایي د افغانستان حکومت د اداري فساد ضد ستراتیژي عملي کول او نور اصلاحات پیل کړي، خو د ولتیا په اړه چې آیا هغه به وکولی شي دغه ستراتیژي په بشپړ ډول تطبیق او د فساد په وړاندې د مبارزې د دوامداره ژمنو ډاډ ورکړي شکونه په خپل حال پاتې دي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان حکومت پر هڅو د سیګار دغه څېړنیز راپور چې پرون خپور کړی د امریکا متحدو ایالتونو د کانګرس په غوښتنه د 2018 میلادي کال د بودیجې د منظوري د لایحې په اساس ترتیب شوی دی. په دغه څېړنیز راپور کې چې اتیا مخونه لري ویل شوي چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان حکومت ستراتیژي پر 15 وزارتونو متمرکز ده، خو د یو لوی دفاع وزارت رول پکې نه څرګند دی. د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن په خپلو کې دریمه شل اووره مسابقه کوي. افغانستان په هند کې د بنګلاديش په وړاندې د روانو مسابقو دغه لړۍ د تیرو دوه پرلپسې بریاو له کبله ګټلې ده. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان ټیم دریمې مسابقې ته پوره چمتووالی نیولی دی.
لوبډله د پوره چمتووالي سره د بنگلاديش پر وړاندې لوبیږي او ان شاء الله تمه ده چې دریم شل ورځې لوبه کې به هم افغان کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډله پر وړاندې د افغانستان لپاره خلاص راوونه ودی.
د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونه د هند د هرادون ښار په ورزشي میدان کې د مسابقه کوي. د همدې سیمې نړۍ څو خبرونه. د ایران د 2015 کال اټومي تړون اروپایي لاسلیک کوونکو د امریکا له لوړ رتبه چارواکو غوښتنه کړې چې واشنگټن د اروپایي شرکتونو ته له ایران سره د تجارت اجازه ورکړي. د جرمني، فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو او مالي وزیرانو د غراز د اروپا د بهرني سیاست مشر په هغې لیک کې چې د دوشنبې په ورځ استولی د امریکا د مالي لوزیر وزیر استیفن منوچن او بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا غوښتنه مطرح کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د تیرې میلادي میاشتې په لومړیو کې د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ او وویل چې په ایران به بیرته بندیزونه ولګوي. اروپایي قدرتونه هڅه کوي چې دغه اټومي تړون ژوندی وساتي. د بوسنیا یو مسلمان قومندان چې د 1990 میلادي کلونو د جګړې پر مهال د سربرینیڅ ښار دفاع کړې وه د جنگي جرایمو د اداو له کبله بیا محاکمه کیږي. د ناصر اوریج مدافع وکیل لیلا جویچ پرون چهارشنبه د فرانسې خبري اژانس ته وویل د بوسنیا هرزګوینه محکمې چې په سرایو کې ده د پخواني قومندان یو 50 کلن اوریج د بیا محاکمه کولو امر صادر کړی دی. او د هند سینما ځینو لوبغاړو په ممبئی ښار کې د ځینو نیالګیو په کینولو هڅه وکړه چې د خلکو پام د زرغون چاپیریال اهمیت ته واړوي. دوی پرون د چاپیریال نړیوالې ورځې په مناسبت چې د جون 15 ده د کمپاین عملي کړل. پیژندل شوی فلمی ستوري جوی چاولا رسنیو ته وویل زموږ په ممبئی کې موږ کثافات زیات کړي چې موټرونه چلو له ښاره بهر صنایع او فابریکې جوړې شوې ودانۍ هم زیاتې دي. څه کارونه نه کوو د پراختیا په نوم بیا هم ونې غوڅوو. د هند حکومت د 1915 کال په یو راپور کې ویل شوي چې د دغه هیواد ښارونه هره ورځ 15,000 ټنه داسې کثافات تولیدوي چې اکثر محتویات یې پلاستیک دی. خبرونه ملازه دی رډو اوریدل کده او زین نور خبرونه غوړي به هم ولولې دی. ازادي رډو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کم ته. افغانستان دفاع وزارت وای په هیواد کې روانو امنیتی ګواښونو د لمنځه وړلو لپاره د خپل جنگي ستراتیژي پر بدلون کار کوي.
مونگ هم دغسی او تکلار جور کرده سه باید پا آینده که در مونگ عملیاتونه پا حق زایونه کسی تعدیدات رامنسته کیگی ادامه ورکرل سی.
د ناتو چارواکي د افغانستان په اړه تر سبانه غونډې مخکې له دې هیواد څخه د خپل ملاتړ ډاډ ورکوي.
Afghanistan will be an ongoing mission of NATO. It is very important that we stop the terrorism.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز اوري چې پاکستاني چارواکو په جنوبي وزیرستان کې پرون د 24 ساعتونو لپاره ګرځبندیز تمدید کړ. د خبرونې په وروستۍ برخه کې هم د ژوند رنګونو یوه نوې لړۍ درته خبرو. ازادي رادیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت وای په هیواد کې روانو امنیتي ګواښونو د لمنځه وړلو لپاره د خپل جنگي ستراتیژي پر بدلون کار کوي. دا وزارت وای په دې هدف د ملي اردو ترڅنګ د منطقوي یا سیمه ایز ځواک د ایجاد چارې هم ګړندۍ کړې دي. پرون د افغانستان کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک چې ولسی جرګې د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه د سپیناوي لپاره ورغوښتی و دا خبره وکړه چې د افغانستان امنیتي ارګانونه په داسې یوه ستراتیژي کار کوي چې د وسلوالو مخالفینو وروستي تکتیکونه شن کړي. نور حال د سالم احمد صالح په رپورټ کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په هیواد کې روانو تهدیداتو ته په پام سره یې د خپلې جنگي ستراتیژۍ د بدلولو هڅې پیل کړې دي. دغه وزارت وایي په دې هدف یې د سیمه ییز ځواک د تشکیل چارې ګړندۍ کړې دي. د دفاع وزارت سرپرست ویان بریج جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل دغه سیمه ییز ځواک به په تصفیه شوو سیمو کې ځای پر ځای کیږي.
مونگ هم دغسی او تکلار جور کرده سه باید پا آینده که در مونگ عملیاتونه پا حق زاینه کسی تعدیدات را منسته کیگی ادامه ورکرل سی او پس لتامین در امنیت حالتا در مونگ در منطقوی
قواوې د امنیت د دوام خپل مسولیت ادا کړي. د ملي اردو په څنګ کې یو منطقوي قطعات یا منطقوي اردو رامنځته کیږي چې دغه تاکتیک موږ د نظامیانو د استراتیژي له مخې نه ډېر ښه تاثیر به ولري او په آینده کې مسؤلیت دپاره منطقوي قواوې خپل وظایف لکه ملي اردو غوندې اجرا کړي.
د سیمه ایز ځواک د تشکیل چاري له لغمان ولایت څخه پیل شوی وي چې اوس د لغمان ترڅنګ په کاپیسا، کندهار او هرات کې هم دا پروسه روانه ده. د دفاع وزارت سرپرست ویاند وي دغه ځواک د غړیتوب لپاره تر زرو زیاتو کسانو نوملیکنه کړې ده. هغو کسانو ته چې په دغه ځواک کې شامل شوي درې میاشتنۍ روزنه ورکول شوې چې د دې ترڅنګ به دوې میاشتې د دوی په خپلو سیمو کې هم پوځي روزنه ورکول کیږي. تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره د امنیتي ادارو د جنگي ستراتیژي د بدلون خبره کړې وه. وایس احمد برمک د چهارشمې په ورځ د ولسي جرګې استجوابیه غونې ته وویل
د کورنیو او د دفاع چارو وزارتونو او همدارس د ملي امنیت عمومي ریاست په دې کار پیل کړی چې کوکړی شو چې د جګړې ستراتیژي تقریبا د دښمن د ستراتیژي په سیر تغییر کړو. زموږ ډیر تمرکز پر دې مسلې دی چې څنګه وکړی شو له ځانګړو ځواکونو، کمانډو، هوایي ځواکونو او استخباراتو څخه استفاده وشي تر څو د دښمن مرکزونه وپیژنو او له هغې وروسته دغه مرکزونه له منځه یوړل شي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې په وروستیو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي دي. بل خو د افغانستان پر امنیتي وضعیت او د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ پر لارو چارو په بروکسل کې د ناټو په مقر کې هم نن او سبا بحثونه کېږي.
راپور کې مو اوریدل چې د ناتو په مقر کې په بروکسل کې البته د افغانستان پر وضعیت خبرې کېږي. د افغانستان موضوع هم د ناتو د دفاع وزیرانو او په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د نورو شریکانو د دفاع وزیرانو د سبنې د غونډې د اجنډا د سر موضوع ده. خو تر دې غونډې مخکې په بروکسل کې په ناتو کې د امریکا دایمي استازي او د راز د ناتو عمومي منشي د افغانستان د وضعیت په اړه یو لړ څرګندونې کړي. له بروکسل د ازادي راډیو د خبريال احمد شیبر راپور ته بغوښ شو
کې بیل هاچسن په ناتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي په افغانستان کې د تروریزم سره پر مبارزې ټینګار وکړ. میرمن هاچسن د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې د جون پشپژمه په بروکسل کې د ناتو په مرکزی دفتر کې خبريالانو ته وویل
Afghanistan will be an ongoing mission of NATO. It is
د ناتو ماموریت په افغانستان کې ادامه پیدا کړي. دا ډیره مهمه ده چې موږ دغه تروریزم مخه ونیسو چې له افغانستانه صادری شي تر څو د خپلو هیوادونو ساتنه وکړو. لکه څنګه چې پوهیږئ په اروپا کې د پناه اخیستونکو دوهمه لویه ډله افغانان جوړوي. دا نه د افغانستان لپاره او نه هم زموږ د اروپایي متحدانو لپاره ښه دی. په ناتو کې د امریکا دایمي استازي زیاته کړه چې د سنتو سربیره په افغانستان کې داسې پرمختګونه رامنځته شوي دي چې موږ یې د افغانانو په مشرۍ سولې ته ډېر هیله من کړي یو. په دې برخه کې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په بروکسل کې خبري غونډې ته پرون وویل چې له افغان ځواکونو د ناتو ملاتړ په افغانستان کې سولې ته زمینه برابروي. طالبان باید پوشي چې دوی خپل هدف ته د سولې سو خبرو لالارې د جګړې تر ادامه ډېر څه ترلاسه کولای شي. سلطنبرګ د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د وړاندیز چې طالبانو ته د فبروري په 28مه د کابل د پروسې پر مهال وکړ ملاتړ وکړ. طالبانو نه یوازې چې د سولې دې وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړی، د خندق په نومې د اپریل په وروستیو کې د پسرلنیو عملیاتو له اعلان سره د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې بریدونه سخت کړل. د طالبانو د بریدونو ترڅنګ عام خلک په وروستیو کې د کابل په ګډون په یو شمیر شهرونو کې چاودنو ته اندېښمن شوي دي چې مسؤلیت یې داعش په غاړه اخیستی دی. دلته په بروکسل کې د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت خبرې کیږي. د جمعې په ورځ په افغانستان کې د ناتو د 9 غړو هیوادو او د دوی د 10 متحدانو دفاع وزیران د افغانستان په اړه خبرې کوي. په دې غونډه کې د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم برخه اخلي. دغه پوځي چارواکي تر 2000 میلادي کال وروسته له افغان ځواکونو سره د مرستې پر دوام او افغانستان ته د نورو بهرنیو روزونکو د استولو پر موضوع خبرې کوي. د اوس لپاره په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې ناتو نږدې 14 پوځیان لري چې افغان ځواکونه روزي، هغوی ته سلام مشوره ورکوي او ملاتړ یې کوي. احمد شیبر، بروکسل، د ناتو مرکز.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغان کوچنیانو د خراب وضعیت په اړه لیکلي چې په هیواد کې ښوونځیو ته له تګه پاتې دي. د ورځپاڼې په وینا که کوچنیان یاست او په افغانستان کې اوسئ، تر 40% زیات امکان شته چې ښوونځي ته لاړ نه سئ. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دا خبره د یونیسف یا د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د یوه راپور له قوله لیکلي چې وایي 43.5% افغان کوچنیان چې له 8 تر 10 کلونو عمر لري ښوونځي ته نسي تلای. د دوغ کوچنیانو شمیر 3.5 میلیونه ویل سوی دی. جګړه، بېوزلي او د نجونو پر وړاندې توپیري چلند له اصلي لاملونو دي چې کوچنیان له ښوونځیو پاتې کیږي. USA Today ورځپاڼې په یوه مقاله کې لیکلي د هموي موټرو څخه ځینې چې امریکا افغانستان ته د مرستې په توګه ورکړي د طالبانو لاس ته لوېدلې او په خپله افغان سرتیري په نقشه کوي. د ورځپاڼې په وینا د امریکا جنګیال وتکو شاوخوا 40 هموي موټر چې امریکا افغانستان ته د مرستې په توګه ورکړي وو د 2 کلونو په اوږدو کې وروسته له هغه له منځه وړي چې د طالبانو لاس ته ولوېدل. USA Today دې ته پام کړی چې له افغان ځواکونو څخه د امریکایي تجهیزاتو له نیولو سره نه یوازې د سختریزو توان زیات سوی، بلکې دا هر څه پر افغان او امریکایي ځواکونو د حملو لپاره کاروي. ورځپاڼې د بیلګې په توګه په کابل کې د کورنیو چارو پر وزارت د سختریزو حملې ته اشاره کړې ده چې پکې یو زرعي موټر کارېدلی و. امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په یو بل راپور کې لیکلي وروسته له هغه چې پر فراه ښار طالبانو حملې وکړې، یو ځل بیا پر ایران تورونه پورې سوي دي. د ورځپاڼې په وینا تر دې تهاجمي حملې 2 اونۍ وروسته د فراه د ښار او بازار حالت عادي سو، خو تر هرو 2 ساختمانونو وروسته یو هموي یا زرعي موټر لیدل کیږي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د فراه ولایت د ځایي ملي اردو د یو مشر نورالله قادري له قوله لیکلي خلک له دوی سره همکاري نه کوي او طالبان د خلکو په کورو کې پټیږي، نو افغان ځواک نن نس کولای د سختریزو د نیولو لپاره د خلکو کورو ته ننوځي. د دې ته هم اشاره کړې ده چې سل په سلو کې ډاډه دی ایران په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه د طالبانو ملاتړ کوي. بې پولي خبریالانو د یو افغان خبریالې زکیه زکی د وژل کېدو په اړه د بې پرې تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. میرمن زکی چې په جبل سراج کې د سولې غږ رادیو مسؤله وه، 11 کاله وړاندې وژل سوې وه. د بې پولي خبریالانو په اعلامیه کې راغلي چې د زکیه زکی وژونکي باید په علني توګه معرفي او عدالت ته کش کړای سي. دې ادارې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د رئیس عبدالمنان فراهید د 11 کاله وړاندې څرګندونې خپرې کړې چې ویلي وو 6 کسان چې د حزب اسلامي له ګلبدین حکمتیار سره تړاو درلود د میرمن زکی د ژلو په تړاو ونیول سول، خو یو کال وروسته ټول بیرته خوشی سول. په بې پولي خبریالانو اداره کې د افغانستان او ایران د برخې مسؤل رضا موینی ویل چې د ملي وحدت حکومت د بیان د ازادۍ په خاطر یو شمېر اقدامات کړي، خو د زکیه زکی د وژلو په اړه هیڅ ډول تحقیقات نه دي سوي او باید دا کار وسی.
ازادي راډیو اوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د څښاک د اوبو د کمښت له کبله ممکن په دې هیواد کې جدي ناروغۍ پیدا شي. مخکې له دې چې د دې وزارت د اندېښنو په باب واوري، دا به واوري چې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت پرون په 11 ولایتونو کې د اوبو رسولو د 12 پروژو تړونونه له یو شمېر افغان شرکتونو سره لاسلیک کړل. د اوبو او انرژي وزیر وویل دې پروژو له بشپړېدو سره به تر یو حده د اوبو جریان کنټرول او د ځای کېدو مخه به ونیول شي. خان محمد سینین ور تفسیر وړاندې کوي.
کرنیز زمکو ته د اوبو رسول په ځینو سیمو کې د روان اوبو د جریان کنټرولول او د سربندونو او استنادي دیوالونو جوړول هغه 12 پراختیایي پروژې دي چې تړونونه د 4 شنبه پورس په کابل کې د افغانستان د اوبو برېښنا د وزیر علي احمد عثماني او د یو شمېر افغان شرکتونو د مسؤلینو ترمنځ لاسلیک شول. خاغلی عثماني د دغه پروژو د تړونونو د لاسلیک کېدو پر مهال وویل د یادو پروژو له بشپړېدو سره به د هیواد په 11 ولایتونو کې تر یوه حده د روانو اوبو د ضایع کېدو مخه ونیول شي.
نن د اوبو رسولو د شبکو په برخه کې د 12 پروژو تړونونه چې د اوبو رسولو او سربندونو او کانالونو د جوړولو شبکې پکې شامل دي لاسلیک کوو. د دغو تړونونو ټول لګښت سباندې 224 میلیونه افغانۍ دی چې د اوبو او برېښنا د وزارت، نړیوال بانک او د هندوستان د دولت لخوا تمویلیږي.
خاغلی عثماني وویل دغه پروژې به د بادغیس، ننګرهار، کندهار، دایکندي، تخار، بلخ، سرپل، کاپیسا، پروان، لغمان او پنشیر ولایتونو په ځینو سیمو کې پلې شي. د یادو پروژو ټول تړونونه له افغاني شرکتونو سره وشول. د افغانستان د اوبو برېښنا وزیر دا هم وویل په تیر کال کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د څه باندې $200 میلیونو په ارزښت د اوبو برېښنا رسولو 16 تړونونه لاسلیک کړي دي. د دغو پراختیایي پروژو تړونونه په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې پخوا تر دې د افغانستان ډیری خلکو د پراختیایي پروژو د موادو پر کیفیت انتقادونه کړي دي. د ولسی جرګې لومړی منشي مرداد نجرابی چې د دغو 12 پروژو د تړونونو د لاسلیک کېدو په مراسمو کې حاضر و، د یادو پروژو د چارو په جدي څارنه یې ټینګار وکړ.
هیله ده د پراختیایي پروژو په پلي کولو تیز کار وشي. هغو کسانو چې د اوبو او برېښنا له وزارت سره یې دغه تړونونه لاسلیک کړل دوهم لاس ته دې نه سپاري. پروژه چې پلي کوي باید په دوهم او دریم لاس یې ونه پلوري.
د ولسی جرګې بل غړي عبدالرحمن رحماني وویل دغه پروژې د ملت ګټې تضمینوي او په کار ده چې په صداقت سره پلی شي.
په عین حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د څښاک د اوبو د کمښت له کبله ممکن په دې هیواد کې جدي ناروغۍ پیدا شي. د دې وزارت ویاند وحید مجرو پرون ازادي راډیو ته وویل چې باید ژر تر ژره جدي تدابیر ونیول شي تر څو دغه خطر له منځه یوړل شي. نور تفصیل د یوسف خان زدران په رپورټ کې.
په افغانستان کې د څښلو د پاکو اوبو کموالی تازه اندېښنې راپارولې. تر دې چې د دغه هیواد د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې دا ستونزه ممکن د ناروغیو او تلفاتو د ډېرېدو سبب شي. د یاد وزارت ویان وحید مجرو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د څښلو د پاکو اوبو کمښت د دې سبب ګرځي چې خلک د غیر صحي اوبو څخه استفاده وکړي او په بېلابېلو ناروغیو اخته شي. دی وایي د اکثره ساري ناروغیو د څښلو غیر صحي اوبه دي او په روغتونونو کې د همدې اوبو له کبله ناروغۍ څو چنده ډېرېږي. په هغې صورت کې چې دا موضوع کنټرول نه شي د چټلو اوبو او خوړلو له لارې لکه د کولرا په څېر ځینې ناروغۍ په کتلوي شکل یو بل ته سرایت مومي او داسې وخت بیا د اټکلیدونکو تلفاتو فکر ډېرېږي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د افغانستان د کلیو او پراختیا وزیر مجیب رحمان کریمي وایي 5 میلیونه افغانان چې د ټول نفوس 63% جوړوي د څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. ښاغلي کریمي د سه شنبې په ورځ په کابل کې د څښلو د پاکو اوبو د نن نوي قراردادونو د لاسلیک په غونډه کې وویل د هغو خلکو له ډلې چې د څښلو پاکې اوبه نه لري 53% یې د افغانستان په کلیو او بانډو کې اوسېږي. له دې وړاندې هم څو ځله په بېلابېلو سیمو په تېره هم د کابل په څېر په لویو ښارونو کې چې د ځمکې لاندې ډېرې اوبه یې چټلې ګڼل کېږي پاکو اوبو ته د خلکو د نه لاسرسي موضوع یاده شوي. تر دې چې د کابل ښار ځینو اوسېدونکو د څاګانو اوبو د رنګ او خوند د بدلېدو هم ویلي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. پاکستانی چارواکو په جنوبی وزیرستان کې پرون د څلی رښتو نور ساتونکو لپاره ګرځبندیز تمدید کړ. په سیمه کې دغه قیودات په داسې حال کې ولګول شول چې د حکومت ملاتړو محلي وسلوالو او د پښتون ژغورنې د غورځنګ د غړو ترمنځ یکشنبې په ورځ شخړه وشوه. په هغه پیښه کې 4 کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. تفصیل د سالم احمد صالح په رپورټ کې.
پاکستانی چارواکو د نورو خونړۍ شخړو د مخنیوي لپاره پرون چهارشنبه په قبیلی سیمه جنوبی وزیرستان کې د خلکو پر تګ راتک بندیز د 24 نورو ساعتونو لپاره وغځوه. دغه ګرځ بندیز په داسل کې تمدید سو چې تیر یکشنبه په واڼه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د فعالانو او هغې افراطي وسلولو ترمنځ شخړه وسوه چې ویل کېږي له طالبانو سره اړیکې لري. په هغه پیښه کې لږ تر لږه د 4 کسانو د وژل کېدو او 15 نورو د چپی کېدو خبر ورکول سوی دی. پاکستانی چارواکو پرون ویل تر هغې پیښې وروسته 80 کسان نیول سوي او له واڼه څخه دغه ګرځبندیز د جنوبی وزیرستان نورو سیمو ته هم غځول سوی دی. ځایي اوسیدونکي وایي په سیمه کې ټلیفونونو کار پرې ایښی او موبایل ټلیفونونه هم فعالیت نه لري. په سیمه کې یوه روغتیایي چارواکي وویل ګڼ کسان هغه وخت په تاوتریخوالي کې ووژل سول چې محلي جنګیالیو د پښتون ژغورنې د غورځنګ د ملاتړو مخه ونیوله چې غوښتل یې د خپل یوه مشر علي وزیر هرکلی ته راغونډ سي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم ویلي د جنګیالیو دغه ډله په طالبانو پورې تړلې ده او د پاکستان پوځي ملاتړ کوي. د پی ټی ایم په خبره کې پر علي وزیر هر څه وسول د پاکستان پوځ به مسؤول وګڼل سي. د پاکستان حکومت دغو محلي جنګیالیو ته د امن کمیټې نوم کاروي. په همدې حال کې د علي وزیر ورور مزمل وزیر په دې اړه چې ورور یې په څه وضعیت کې دی او د امن کمیټې غړي څوک دي ازادي راډیو ته وویل
امن کمیټي خو مشکل هغه نه دی ورته ویلي موږ طالب او یا د شهګر د ورته ویلي دي د حکومت امن کمیټي ورته اوس د خلک په سوونه کې شول مولونه ایوالي دي ګاډي ور سره بیا شول ګاډي نوی ګاډي دي ګاډي ته اصلي نه ډاکتي غټه غټه اصلي دي ور سره واړې اصلي دي ور سره غټي هدي واړې دي کیلومتر کیلومتر کې د ګاډي دراولې دي خلک به دراوي خلک نه تلاشي اخلي
مزمل وزیر وای ورور علي وزیر ته وسم خطر سته د پاکستان د پوزي وویان تیر دوشنبه وویل د امن کمیټې غړي چې د پاکستان حکومت ملاتړ کوي د پښتون ژغورنې غورزنګ لغړو سره پښخړې واوښتل خو د کمیټې غړیو د شخړه بند کړله
او سم یو ځل بیا په مخ کې د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته د افغانستان دفاع وزارت د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډې ته خوشبین دي چې د ملي اردو له ځواکونو سره به د ملاتړ د دوام ژمنې وشي په پام کې ده چې د ناتو دفاع وزیران په سبنۍ غونډه کې د افغانستان پر موضوع خبرې وکړي په ننګرهار کې د اوان د یوې مرمۍ په چاودنه کې د یوې کورنۍ دوه غړي وژل شوي او څلور ماشومان ټپیان دي. دا خبره د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوږیاني تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه. دا پیښه د ننګرهار په چپریار ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار اداره وایي د افغانستان حکومت د اداري فساد ضد ستراتیژي عملي کول او نور اصلاحات پیل کړي خو د اولتیا په اړه یې چې آیا هغه به وکولی شي دغه ستراتیژي په بشپړ ډول تطبیق او د فساد پر وړاندې د مبارزې د دوامداره ژمنو ډاډ ورکړي شکونه په خپل حال پاتې دي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن په خپلو کې دریمه شل اوره مسابقه کوي. د ایران د 2015 کال اټومي تړون اروپایي لاسلیک کوونکو د امریکا له لوړ پوړو چارواکو غوښتنه وکړه چې واشنگټن د اروپایي شرکتونو ته له ایران سره د تجارت اجازه ورکړي. او د بوسنیا یو مسلمان قومندان چې د 1990 میلادي کلونو د جګړې پر مهال د سربرنی څخار دفاع کړې وه د جنګي جرایمو د اعدام له کبله بیا محاکمه کیږي.
دا ژوند رنگونه
عاطفه نورستانی ما د افغانستان د علوم اکاډمۍ د ژبه ادبیاتو د مرکز علمي غړی.
د دې موضوع ته چې متقابل احترام که په کورنۍ کې نوي مثلا د مشرانو شفقت نوي په کشرانو باندې او د کشرانو احترام په مشرانو باندې نوي کوم ستونزې به کورنۍ تر پاره وي؟
کورنۍ خو اصلا د ټولنې یو وړه نمونه ده چې هلته مور او پلار د مشرانو په توګه دي او ماشومان دي. نو په دوی په منځ کې قابل احترام ډېر ضروري او اساسي خبره ده او دا ځکه موږ اساسي ګڼو او بنسټیز ګڼو چې د کور اتحاد اتفاق او د کور د پرمختګ ټول مسائل په دې متقابل احترام باندې ده. نو مشرانو ته خو دا لازم ده چې باید په کشرانو دومره پیرزوینه او ډیره زیاته مهرباني او مینه وکړي چې په متقابل کې بیا غوی د خپل پلار ده په مقابل کې د خپل مور په مقابل کې غوی خپل وظیفه او دنده دا غني چې د غوی خدمت وکړي او د غوی قدر باندې پوښي. دا قدر شناسي مسله مغه د احترام مسله ده او کچیرته په کور کې دا رعایت چې مولدار په کور کې اتفاق رامنځته کیږي په کور کې مینه محبت پیدا کیږي او کورنۍ وایشی چې دی او بل په خبرو باندې پوښي دی او بل ارمانونه ورته ارزښت لري او کورنۍ معلومدار ده پرمختګ په لور ځي او کچیرته دغه احترام په کور کې ورات نشیم دغه سي پولینه ته وړاندې شي معلومدار په ټولنه کې بیا لوی ستونزه رامنځته کوي.
په سنۍ شرایطو کې په اوس مهال څومره دغه ستونزه لیدل کیږي؟ البته په کورنۍ
بدبختانه زمونږ ټولنه د ډیر ذاتو قانون کېږي چې په دلته جنگ را روان دي او په دې جنگ کې معلومدار دا د کورنۍ پر روحیات باندې ډیر زیات تاثیرات دي. غیظ خو د روانشناسي نظر که چیرته روان پوهان نه پختره سړی وکي جنگ شرایط خو زمينه ورته ډیره برابرۍ هغه لازم او سلاح چې مور او پلار باید ولري د ماشومان په مقابل کې هغه کمیږي. هغه لازم امینه او محبت هغه لازم اتحاد او اتفاق هغه لازم متقابل احترام په کورنۍ کې کم رنګ شوې ده حتی په ډیرو خو کورنۍ کې کم رنګ شوې ده.
تاسو خپل البته داسې کوم کورنۍ درته معلومه ده چې هغه کې دغه سیستونزوي او بیلګټولن تړند شي؟
ولا بدبختانه ډیر دیز موږ څنګه مثلا موږ بلاک کې اوسېګو داسې څنګه کې داسې گاونډیان درو مسیان د خپل نیا په مقابل کې ډیر زوینه مچ به احترامي کوي. هغه کې پورته کیږي هغه تاس په کسپوري ورته وایي مثلا کپلار کور کې نیوي زپیږه مچ د دوی د ډیرو جنگونو شاهد یو منګه.
ډیر زیاته مننه کوم کور وده.
تشکر تاس نه ډیر مننه.
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیدي. زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار ستر فروخت سپارم چې له نوي مطالبه سره سړی تر غلې فروخت سره خره غلاست.
تشکر نوري صاحب شما خسته نباشید. ساعت 7:30 دقیقه